کېدل او د رسنیو اقتصادي کمزورتیا هغه عوامل دي چې په دلیل د شمالي ولایتونو پر رسنیو کې د ښځو فعالیت کم شوی دی. ښاغلی انصاری وویل
در سرپل مو هیڅ بانوی خبرنگار نداریم.
په سرپل کې موږ هیڅ خزینه خبریاله نه لرو. د نامنې د زیاتوالي په دلیل پر رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی دی او همدارنګه د اقتصادي ستونزو په خاطر په سمنګان، فاریاب او جوزجان کې هم پر رسنیو کې مسؤلانو ډېر شمېر خبریالان له دندې ایستلي دي. نایا د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم د شمازون پر رسنیو کې د ښځینه خبریالانو د فعالیت کموالی تاییدوي او په دې اړه اندېښنه ښایي. په شمازون کې د نای دفتر مسؤوله مبینه سایی وایي چې ډېرو ښځینه خبریالانو د اقتصادي ستونزو په خاطر خپل مسلک ته تغییر ورکړی او یا هم بهرني هیوادونو ته کډوال شوي دي. د اغلې سایی په باور چې د شمازون پر رسنیو کې اکثرا فعال خبریالې هم په کاذب هویت او په مخفي ډول کار کوي هغې زیاته کړه.
یکی دو تا هم که کار میکنن یا به شکل با نام مستعار میان یا مخفی کار میکنن عطا
یو یا هم دو تنه خزینه خبریالانه چه پرسنوی که فعالی دی اغوی هم پا مستعار نوم او یا هم پا پت توگه کار کوی. پا سرپل و فاریاب که هیچ خزینه خبریاله ندارو. پا سمنگان که هم چشته دوی لردی رو امنیتی گواخونو سره مخت ده. شمالزون ده خبریالانو تولن یا سجنه هم ده دغزون پر خصوصی او دولتی رسانه یو حاکم وضعیت دندخنی وربولی. ده دغ بنسرت مشر گلابشا باور ویلی دی چه ده نامنه یو تداوم با ده شمالزون پر رسانه یو که ده خزینه خبریالانو فعالیت لانور هم کم کردی. سجنه لا دولت سخه قواری چه ده خزینه خبریالانو ده امنیت ده خواندی ساتلو او د رسنیو بې پری او معاصر فعالیت لپاره زمینه هواره کړي. په شمارزون کې د نامنیو د زیاتوالي او د ښځینه خبریالانو پر فعالیت د منفي اغیزو په اړه د اندېښنو سره سره په شمارزون کې د 209 شاین قلوردو مسؤلان وایي چې طالبانو او هیڅ یو بلې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د رسنیو ضد فعالیت ترسره کړي. هاخوا بیا د طالبانو یوه ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې په شمارزون کې د رسنیو ښځینه خبریالانو ته د یادې ډلې لخوا هیڅ ډول امنیتي ګواښ توجه ندهی. مجیب حبیب سید، آزادی رادیو، بلخ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
والی صاحب پہلے دم دین و پوچھے جودری د پیخ د وجل شوی او کسانو پاړه باندې زدو نرکز راپور نو ورکول کی پزنګل ډول شمیر پاړه باندې تر دې دمه خارقام آن تر اویا او یادی کی لاویا او زیات یادی کی ستا سی رسمی شمیرې څخه ای چې وروستي ارقام چې 13 ورځې یو کس د دوی د ټپیانو نه مرشوي او هغه ملته خاور ته وسپار روسی ارقام څه دي؟
آخری ارقام چې زمونږ دی دریش پته کس شهیدان شوی دی او درې دیش کس زخمیان دی. خدا کوم ارقام چې ما دلیاز کړ دا دقیق ارقام دی چې موږ لیستونه جوړ کړی دي مشخص شوی دي او هیڅوک ورک نه دي.
د نویت په اړه باندې بلا هم د پیښې نویت تر ډیره نه دی معلوم او بیلابیل تصورات موجود دي. حتی ویل کیږي داسې چې دا یو راکټي حمله و په دې مسجد باندې یا انتحاري و یا هم وړاندې لوړاندې په دې مسجد کې بمونه ځای په ځای شوي.
د پیښې په دویمه ورځ باندې موږ یو تخنیکي ټیم ولېږل ته ځکه دا بعضې مسایل تخنیکي دي. تاسو ته معلومه چې دښمن هم تبلیغ کوي. دا د راکټ مسله اول هغه د خلکو په خوله کې ورکړې وه چې دا کېدای شي راکټ وي کېدای شي چې بل چا ویشتلی وي. موږ چې تخنیکی ټیم ولېږه او زموږ خپل هم تصور اوله کې دا و چې کېدای شي مواد هلته ځای په ځای شوي وي چې هغه موج تولید دی او موج تولید کې جومات راغورځېږي. نو دا د انتحاري خودکشه حمله وه. دا چې څومره انفجاري مواد ځان سره ځای په ځای کړي وو هغه شواهد همدا دي چې دا خودکشه وه. نو چې مخکې څه بارانونه هم شوي وو نو ولو که هر څومره دغه وي دا فشار دومره و چې چت راوغورځېده. نو د چت راغورځېدلو سره تلفاتو شمېر پورته لاړو.
ولې پېښه رامنځته شوې ستاسو په نظر باندې؟ ولې په داسې حال کې چې په هڅ کمینه کې شاوخوا ډېر نور جوماتونه هم شته، ولې جودري کلی په نښه شو؟
دوه درې دلیل دي. یو دلیل دا دی چې تاسو ته به معلومه چې تقریبا د یوه نیمو میاشت وشوله زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو د داعش په مقابل کې د بندر او باغدري د شین ولسوالۍ په سیمه کې همدارنګه په همدغه د وغز د اسکی مینه په برسرونو کې او د پچیرو اګام په تنګی کې او د خویانو په تنګی کې د داعش په ځمانه هوایي حمله کړې وي او زمینی عملیات په بندر او باغدره کې موږ پیل کړیو. د سیمه ټول د داعش نه تصفیه شولې. نو دی خپل کسانو ته دا هدایت ورکړل چې تاسو اوس هر چیرته چې ملکی تلفات اړولای شئ واړوي، ځکه تاسو معلومه چې داعش هیڅ رحم نه لري. په عام ځایونو کې همیشه دی انفجارات کړي دي. نو جودره چې کوم یو ده، دا په حقیقت کې سرحد د اوغز او د دې ترمنځ ده. نو اوغز کې داعش چې ناغم هلته یعنی تقریبا شپږ اویا کسه تسلیم شول، ښځې نر و ماشومان په دې ده کې، نو دا سیمه هم یعنی پاکه شوله. نو چون دې همدومره ظرفیت درلوده چې دې کلي ته راشي، او دې کلي همیشه د طالب په مقابل کې داعش په مقابل کې مقاومت کړی ده. نو که چیرې دې د دې قوت درلودلی، نو دې کېدای شي چې ښارونو ته ملاړ شي، نورو کلو ته ملاړ شي. نو هدف یعنی دا نه دی چې دغه مشخص کوم سیاسي هدف دلته موجود یا ستراتیژیک هدف موجود و چې دا کلی تلفات ورته واړي، نو دوی به بیا پیشوي وکړي.
خو په دې کلي باندې شپږ میاشتې وړاندې د هغو له لورې نه اوبه بندې کړی شوې وې، د داعش له لورې نه، او د دوی فصلونه تقریبا ونې وچې شوي. تاسو خپل هم سیمې ته تللي یاست، تاسو به کتلي وي. د کلي مشران یا د کلي اوسیدونکي وایي چې دوی خپله دغه قضیه له حکومت سره شریکه کړې وه، هلته ولسوالۍ کې دا شریکه شوې وه، او د دوی له لورې ورته ویل شوي وو چې دا زمونږ د وسې نه پورته کار دی.
نه، زمونږ هلته ګوره دا اکثریت کسان هم د دغه سیمې په محلي پولیسو کې دي، د حکومت ملاتړي دي. هلته زمونږ خدا خو جنگ دی صحیح ده چې مونږ ټول داعش په دغه سیمه کې ستاسو کې فکر کړی چې د تیرو یو کال نه را په دې خوا مونږ تصفیوي عملیات شروع کړي دي. دا تصفیه عملیات د جالبات خار او د بډیکور نه شروع شول، او همداسې د ننګرهار شرقي برخې ته وغځېدل، بیا جنوب ته لاړو، دا ولسوالۍ د چینو دا پاکې شولې، چپرهار پاک شو. نو دا سلسله روانه ده. نو دا هغه سرحد و چې دلته لا دغه تصفیه نه وه رامنځته شوې. نو چون دیو سره نږدې پراته دي، مقابله دیو کوله، او هغې طبعا دا خپل دښمن ګڼه. یعنی که هدف دا دی چې یعنې داسې ستراتیژیک اهمیت جبداري نه درلوده چې دا یې نیولې وی، نو دې کې ولسوالۍ سقوط کړی وی یا بله کوم سیاسي اهداف وی. د داعش هدف هم دا دی چې بس وحشت خلقي، بېګناه کسان ووژني او بې هدف یې ووژني.
د جوداري په خلکو اوبه نه وي بندې شوي، دا تاسې نه منئ؟ یا هم
نه، اوبه بندې وې، اوبه بندې کړی وې، ځکه سربند هغې ورسره و، خو په مقابل کې دوی هم هغې ته اکمالات نه پرېغوستل.
اول هغوی اوبه بندې کړې، که اول دوی اکمالات بند کړل؟
نه، دواړه رقم مسایل هلته دغه و، ځکه چې تاسو ته پته ده چې دا چې د اسکی مینه ولسوالي د داعش په کنټرول کې وه. یوازې دا ولس جبدرې کلی نه، بلکې ټول ولسوالي زیاته برخه یعنې د داعش په کنټرول کې وه. او پست حمل کې، د تیر حمل کې، یعنی موږ پست درې کلونو د مکاتب هلته بې تفاعله کړل. نو کله چې د حکومت تسلط پراخېده، دې هغه هر وسیله چې دی لاسته راوړي چې بندونه ورانګه، کورونه ورانګه، تاسو به هلته لیدلي. حتی ما خپلو خبرو کې هلته په اسکمینه کې ویلې، یعنې شپږ میاشتې مخکې چې زه هلته تللم حمل کې، چې موږ مکاتب فعالول، هیڅوک هلته نه و. اما اوس کورونه اضافه شوي دي. کله چې کورونه اضافه کېږي، هغې وخت خپل فعالیت نه شي کولای. نو بیا غواړي چې ولس مزاحمت خلق کړي. مزاحمت هم د هغې همدا په وسه کې و چې اوبه قطع کړي. نو اوبه اول قطع کړلې هغې و، او طبعا چې اوبه قطع کوي، خو حکومت هم باید دیو باندې امکانات او دغه بند کړي.
د کلي خلک وایي چې حکومت کومې تړلی کنډو چې ورته دوی وایي دغلته چې کومه لاره وغوسته تللې ده، درې پوستې په دغه ځای کې، دوه د محلي پولیس او د محلي اردو پوستې په هغه ځای کې شته. سیمې خلک وایي چې حکومت په اوغوز کې په پرتو داعشیانو باندې د خوراکي موادو لاره وتړله، هغې نه وروسته داعشیانو په دې کلي باندې اوبه وتړلې. بیا دوی ورغلي دي، داعشیانو سره ناست دي، هغوی غوښتنې درلودې چې موږ ته تاسې اوړه غوړي دا شیان را پرېږدي، موږ به تاسو ته اوبه پرېږدو. دا قضیه بیا له حکومت سره شریکه شي؟
نه، اوس دې دی کې ګوره دلته لرګي هم دي، لرګو قاچاق کېږي، او دایښ داغې نه ګټه لاسته راوړي. نو موږ مجبور یو چې په هغې معنی د اکمالاتي لارې، هغې معنی د عایداتي لارې دا ټولې وتړو. نو دا تصفیه کاري موږ په ټول ننګرهار کې شروع کړې ده.
خلیوي خو والي صاحب تاسو یادونه کوئ چې حکومت د دې خلکو په ضد باندې لاس تر زنې نه شي کېناستلی او یو د فشار په توګه باندې په دوی لارې بندول دي. خو مثلا هغوی دغسې ولس ټارګیټ کوي، حکومت د ولس
ګورې دا ولس خو هلته په د نظام جز دی. د یو فکر کوو چې کېدای شي دلته په دې شکل عمله ونه شي، ځکه چې تا پخپله ویلې چې هلته پوستې دي، دا کسان په محلي پولیسو کې، محلي اردو کې دیو کې ځای په ځای شوي دي، دیو د حکومت نه دفاع کوي. نو په دې حساب باندې کله چې موږ یو امنیتي قواوې، خو دیو هم د امنیتي قواوو جز وو، نو دا په حقیقت کې هم په ولسي خلکو هم په امنیتي قواوو باندې دیو حمله کړله په دغه سیمه کې. خدای چې زیات ملکي کسان د جمعې ورځ به خلک په خپلو پوستو کې وي، نو هغه تلفات د امنیتي کم وو. هغه ځایونه چې زیات خطر سره مخامخ دي هغوی باید زیات متوجه اوسي. خو داسې حمله چا فکر نه کوو، یعنې داسې جبهه جګړه د دې د وسې پوره نه وه چې دې د راشي په کلي دې حمله وکړي، سیمه دې ونیسي.
خلک تر لږه بوادي صاحب د جودري د خلکو چې کومه وینا ده چې دوی مثلا خپل قضیه د سیمې امنیت قمندان سره یا د سیمې د امنیت له مدیر سره دا شریکه کړې وه، معنی دا چې تقریبا خطر موجود و، ځکه دوی ته د دایښ له لور نه چې کوم لیک راستول شوی او په هغه لیک کې مسلسلې غوښتنې وي دا شان شریک شوی و. الله سره
تر څو چې دایښ موجود وي خطر موجود دی، که یو کس موجود وي هغه ځان هم وژني بل هم وژني. نو په دې خطر باندې سړی باید غافله کیننی. دا خطر لکه مخکې چې ما ویلې دا تکفیری ډله ده. موږ خپله وضعیت تحلیلوو، خپلو امکاناتو ته ګورو او خپل اولویتونه تعینوو. کله چې موږ زه ننګرهار ته راغلم تهدید همدا و چې د جالبات او تورخم لاره څوک تلی نه شو، که والي یا نور دولتي چارواکي به تلل خامخا به جګړه کېدله. نو موږ اول دا وکړه چې دغه لاره مطمئن کړله، لالپوره هم ونیوله، بیا همدغسې راغلو د سپین غره لمن پاچین لکه مخکې مو چې ویلې چپریهار د داعش مرکز و دام لمن زوی وړو، سرخرود چې هلته اته نهه کالو کې نام نه و هغه هم بېرته ونیوه او پوستې هم هلته ځای په ځای کړې. زموږ عملیات د تېر عملیاتونو سره یو فرق دا دی چې موږ یوازې عملیات نه کوو، هر عملیات نه وروسته باید موږ هلته دایمي پوستې واچوو چې بیا طالب که دایی شي که هره توریستی ډله وي چې بیا نفوذ ونه کړي.
خو اوس والی صاحب تر ډېره انتقاد دا دی چې مثلا دوی که په هغو سیمو کې ځپل کېږي دا هغوی فوکس زیات په جلال آباد ښار دی، دلته لږ تر لږه که سړی دوی داسې ویل کېږي په اوسط ډول حساب وشي شاید د ورځې یوه ټارګیټي وژنه یا په دوه ورځو کې یوه رامنځته شي، تېره ورځ هم دوه کسان وژل شوي وو په جلال آباد ښار کې.
دا خو اوس که ته فکر وکړې چې بیخي ننګرهار سویس شي